السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې اورئ چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو بګرام ته نږدې په یوه حمله کې د امریکایانو وژنه غندلې او ویلي دي چې هیڅ بزدلانه برید به سولې ته د رسېدو د هڅو معنی ونه ګرځي. په هلمند کې د افغان پوځیانو د دو شپې مخکې د شپني عملیاتو په اړه باندې خلکو مظاهرې کړې دي او وایي چې په دغو عملیاتو کې نیول شوې ښځې باید ژر تر ژره خوشې شي. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه رضوان مراد وایي.
السلام علیکم. د افغانستان د سولې ولسی حرکت وای د دوی استازي و د قطر پر روانو بین الافغاني مذاکراتو کې ونډه واخلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت په مرکز جلال آباد کې د روسي بمی چودنو له عمله د ملکی وګړو په مرګ ژوبل اندېښنه څرګنده کړې ده. او د ایران ولسمشر حسن روحاني د تروریستي سازمانونو په لیست کې د ایران د سپاهي پاسداران ځواک د شاملولو په اړه د امریکا پریکړه وغندله. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې ولسی حرکت وای د دوی استازي با د قطر پر روانو بین الافغاني مذاکراتو کې ونډه واخلي. د دې حرکت ویاند اقبال خیبر نن ازادي راډیو ته ویل دوی به هڅه وکړي چې د قطر په غونډه کې د افغانستان رښتینی تصویر وړاندې کړي.
زموږ خو اوس فیصله ده چې باید په کې اوسو. د قطر په غونډه کې له خلکو نه مشورې له خلکو سره ناسته پاسته او د دوی ټولې غوښتنې مراټولې کړې دي.
په همدې حال کې د ولسی بنسټ غړي بیا وایي چې د قطر په غونډه کې د سولې د ولسی حرکت ګډون مهم ده او دا ونډه باید د افغان سیاسیونو تر اغیز لاندې رانشي. تمه ده چې د قطر بین الافغاني خبرې اترې د روان اپریل میاشت له 14 نه تر 16 پورې ترسره شي. دا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر په باګرام کې پر امریکایي ځواکونو پرنوی چاودنه وحشیانه بللې او دا بریده غندلې ده. مایک پومپیو ویلي دي چې دغه پیښه به د افغانستان د سولې په اړه د روانو هڅو پر وړاندې خنډ ونه ګرځي. خو د افغانستان د ولسي جرګې دفاعي چارو کمیسیون د پرونۍ پیښې ته په اشاره ویلي چې په جګړه کې د ښکېل خواو له لورې پر یو بل حملې د افغانستان د سولې په پروسه منفي اغیز کوي. باګرام اډې ته نږدې پرون پر امریکایي ځواکونو په برید کې درې سرتیری او یو امریکایي قراردادي وشل شوی دی. طالبانو د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت یا یونما د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د وروستیو بمی چودنو له امله د ملکی وګړو په مرګ ژوبله اندېښنه څرګنده کړې ده. یونما په یو اعلامیه کې نن ویل چې د دوی موندنو خودلې چې په تیرو 15 ورځو کې په جلال آباد کې د ماینونو په چودنو کې څلوېښتو ملکیانو ته چې ماشومان او ښځې هم پکې شامل دي مرګ ژوبله اوښتی ده. ملګرو ملتونو په فوري توګه د ګڼې ګوڼې او په عامه ساحو کې د ماینونو د استعمال د بندېدو غوښتنه کړې. په جلال آباد کې پرون هم د سرک د غاړې چودنې یو ملکی وګړی وژلی او درې نور ټپیان کړل. د غراز نن هم راپورونه وایي چې په جلال آباد ښار کې چودنه شوې ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی د تروریستي سازمانونو په لیست کې د ایران د سپاهي پاسداران ځواک د شاملولو په اړه د امریکا پریکړه وغندله. روحانی نن په یو تلویزیوني وینا کې ویل د امریکا دا پریکړه یو خطا ده او متحده ایالات د نړۍ د تروریزم رښتینی مشر ده. روحانی امریکا ته په خطاب کې ویل تاسو څوک یاست چې انقلابي بنسټونه تروریست وبولئ. نوموړي ویل امریکا غواړي چې له تروریستي ډلو څخه د سیمې د هیوادونو پر ضد ګټه پورته کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون اعلان وکړ چې د ایران پاسداران ځواک چې د ایران سپاهي پاسداران ځواک د نړیوالو تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړی دی. سعودي عربستان چې په سیمه کې د ایران سیال دی د امریکا له دې اقدام نه هرکلی کړی دی. د پاکستان د احتساب ملي ادارې نن د پنجاب د پخوانی اعلی وزیر او د حکومت د اپوزیشن مشر شهباز شریف او د هغه زوی حمزه شهباز په اختلاس او مالی فساد تورن کړ. پر شهباز شریف تور پورې شوی دی چې د پنجاب ایالت د مشرۍ پر مهال یې د خپلې کورنۍ د یوې فابریکې د ګټې په خاطر له خپلې دندې څخه ناوړه استفاده کړې ده. شهباز شریف او حمزه شهباز اوس یې پر ځان لګیدلي تورونه رد کړي دي او هغه یې سیاسي بللي باید محکمې ته وړاندې شي. پر شهباز شریف چې له 2013 کال نه تر 2013 کال پورې د پنجاب اعلی وزیرو په 13 فبروري میاشت کې هم له خپلې دندې څخه د ناوړه استفادې تور پورې شوی و. او په اسرائیل کې نن خلک د هواد د نوي صدر اعظم د انتخاب لپاره په عامو انتخاباتو کې خپل رائے ورکوي. نننې انتخابات په خارکړی چې د اوګدې مودې راهیسې په واک کې بنیامین نتنیاهو د نوي دورې لپاره ټاکل کیږي او کده اسرائیل د پوس په خوانې مشر چې اوسې سیاست ته مخه کړي صدر اعظم یې ترسیږي. د اسرائیل پر وخت د سهار و بجې د رای ورکولو بهیر پیل شوی او د شپې تر لسو بجو پورې به دوام وکړي. تمه ده چې سبا ته د اسرائیل د عامو انتخاباتو رسمي نتیجې هم په ډاګه شي. د روسیو نظر پښتون له مخې د اسرائیل د پوځ د پخواني مشر بینی ګنتس په مشرۍ ګوند د بنیامین نتنیاهو په مشرۍ د لیکود ګوند نه مخکې دی، خو نتنیاهو بیا له وړو سیاسي ډلو سره د ائتلافي حکومت د جوړولو له نظره د پنځم ځل لپاره د صدر اعظم کېدو فرصت لري.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي رادیو کې لوستل شي. ازادي رادیو ته غوښتست اوس هم د پروګرام د مطالبو معرفي تر اعظم په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي دي چې د پروګرام ته نږدې په امریکایي ځواکونو باندې برید غندي او دا ډول بریدونه به د سولې د هڅو معنی ونه ګرځي. د افغانستان د پارلمان غړي په خاص توګه دفاعي چارو کمیسیون به وایي چې ښایي دغه سي بریدونه د سولې پروسه زیانمن کړي.
سرباز امریکایی‌ها کشته شدن. اگر دیدیم که امریکایی‌ها یک اکشن قوی‌تر به مقابل طالبان نشان دادن، تو حتما سر روند سلام تاثیر خود میمانه. حتما
تمد چې د افغانستان د سولې د ولسی حرکت غړي د طالبانو سره د افغان سیاستوالو پر راتلونکو دور خبرو کې چې په دوحه کې به کیږي اشتراک وکړي.
زموږ خو اوس فیصله دا ده چې باید په کې اوسو. د قطر په غونډه کې له خلکو نه مشورې، له خلکو سره ناسته پاسته او د دوی ټولې غوښتنې مو راټولې کړې دي.
په هلمند کې افغان ځواکونو د شپې لخوا عملیات کړي. ځینې کسان یې له ځانه سره بولي چې پکې دوه ښځې هم شامل دي. د هلمند والی وایي که څه هم چې دغه ښځې له القاعده سره همکاري باندې تورن شوي دي، خو د افغانستان فرهنګ ته په کتو به ښایي راخوشي شي.
دا خزی هم دوی سره همکاران وي، نو د دې خزو په ذریعہ دوی خپل احوال خپل ګروپونو یو جنب بزیت ول. خو بیا هم په ساده دي چې افغانان خپل یو کلتور لري.
نور مسائل هم لرو تر پای راسره پاتې شي. ازادي رادیو ته غوښتل زو لمړي مطلب ته. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو بګرام ته نږدې په یوه حمله کې د امریکایانو وژنه غندلې او ویلي دي چې هیڅ ډول برید به سولې ته د رسیدو د هڅو معنی ونه ګرځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په یو ټویټ کې ویلي دي چې د دې برید د څلورو وژل شویو امریکایانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې ده. پرون ماښام بګرام ته نږدې د یو موټر بم په نتیجه کې چې طالبانو یې مسؤلیت اخیستی دی، څلور امریکایان چې درې اسکر او یو قراردادي کس و وژل شوي او درې نور ټپیان دي. تر دې پیښې وروسته د امریکایي ځواکونو په ډزو کې درې ملکیان ټپیان شوي دي. د ولسي جرګې غړي وایي چې په امریکایانو باندې دغه برید ښایي د سولې پروسه زیانمنه کړي او معنی یې وګرځي. په دې اړه رحمت الله افغان یو رپورټ جوړ کړی دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په باګرام کې په امریکایي ځواکونو د طالبانو د حمله په وړاندې تند غبرګون ښودلې ده. ښاغلی پامپیو د باګرام پیښه وحشیانه او تروریستي بللې او غندلې ده. مایک پامپیو په خپل یو ټویټ کې لیکلي چې هر ډول وحشیانه، تروریستي او بوزدلانه حمله به د افغانستان د سولې په وړاندې خنډ نه سي. ښاغلی پامپیو د باګرام هوایي ډګر ته څیرمه پیښه کې وژل شویو او ټپي امریکایي سرتیرو ته په اشاره سره ویلي دي چې دغو سرتیرو د دوی د خوندیتوب په خاطر قرباني ورکړې. خو د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون رئیس نثار احمد غوریانی پرونی پیښې ته په اشاره سره وایي چې په جګړه کې ښکېلو خواوو لخوا یو پر بل حملې د افغانستان د سولې په پروسه منفي اغیز کولای سي.
طالبان تا آخرین لحظه کوشش ها خورمه کنند
هغه وای طالبان ترورستي بریده هڅه کوي چې زیات امتیاز تر لاسه کړي کوم امریکایان دغه پیښې په وړاندې جدي خبرګون وښيي حتما سل په سلو کې د سولې پروسه متاثر کولای شي د تیرو دوشنبه په ماښام باګرام هوایي ډګر ته چیرمه د طالبانو له لوري په امریکایي عسکرو حمله کې درې امریکایي سرتیري او یو امریکایي قراردادي ووژل سول او درې نور امریکایي سرتیري ټپیان سوي دي په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت ځواکونو د یوې اعلامې په خپرولو سره دغه خبر تایید کړی ده او ویلي دي چې دغه پیښه د سړک غاړې د مین چاودنې له امله رامنځته سوې ده طالبانو د دغه حمله مسولیت منلی ده د دغه ډلې بیان ذبیح الله مجاهد په یو خبر پاڼه کې ادعا کړې ده چې په یاد حمله کې له درې افغان سرتیرو سربیره شپږ امریکایي عسکر وژل سوي او څلور نور ټپیان دي په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپو بهرالدین جوجانی هم د باګرام پیښې ته په کتو سره وایي چې ځینې پټ لاسونه په یو ډول نه یو ډول هڅه کوي چې د افغانستان سولې روان بهیر ته زیان ورسوي
نن د افغانستان د سول مسله ډیر داغ مسله ده د استخباراتي موري ادب ده چې باید افغانستان کې سول ضربه وخري د جګړې زمينه مساعد شي چې د وطن ته باید سول راتک ته باید زمينه مساعد نشي سول پروسه ضربه وخري
د دې وړاندې په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت مسولینو او د افغانستان دفاع وزارت ویلي و چې سول او جګړه دواړه پر مخ وړي طالبانو هم له دې وړاندې ټینګار کړی و چې د سولې له خبرو سره په خوا کې به په افغان او بهرنیو ځواکونو حمله ته دوام ورکوي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
ازادي رادیو ته غوښتل چې ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي د افغانستان د سولې ولسی حرکت وایي د قطر په بین الافغاني ناسته کې د ګډون بلنه ورکړل شوې او دوی په دې غونډه کې برخه واخلي د دې حرکت ویان د اقبال خیبر نن ازادي رادیو ته ویل هڅه کوي په دې ناسته کې د افغانستان اصلي تصویر وړاندې کړي اخو د افغانستان د اعمال ولسی ټولنې غړي د قطر په ناسته کې د سولې د ولسی حرکت د غړو ګډون مهم بولي خو وایي باید په دې ناسته کې دوی د سیاسيونو تر تاثیر لاندې را نشي اکرام الله راماو نور جزئیات
د افغانستان د سولې د ولسی حرکت غړي چې لتیر یو کل رئیس د افغانستان بیلابیلو سیمو ته تللی او خلکو سره یې کتلی اوس د قطر په غونډه کې د خپل ګډون خبر ورکوي د دې حرکت مسول اقبال خیبر وایي د قطر په ناسته کې به دواړو غاړو ته د افغانستان ریښتینی انزور وړاندې او د افغانستان له خلکو راټولې شبي مشورې به شریک کړي خغلی خیبر ازادي رادیو ته وویل
زموږ خو اوس فیصله داده چې باید پکې اوسو د قطر په غونډه کې له خلکو نه مشورې له خلکو سره ناسته پاسته او د دوی ټولې غوښتنې مراټولې کړې دي ان شاء الله غو د افغانستان اصلي تصویر بل ته وړاندې کړای شو او د دواړو لورو ترمنځ به نږدېوالی رامنځته کړو او د دوی ترمنځ به بدبینی راکمه کړو او د دوی د وطن او د دوی د کلی بعد ورځ بل دوی سره شریک کوش
د سولې ولسی حرکت تیر المریض کال د حمل په دریمه نیټه ورسته له هغه رامنځته شو چې په هلمند کې په یو خونړی انتحاري حمله کې ملکیانو ته مرګ ژوبله ووخته ورسته د یاد حرکت غړي له هلمند پلي کابل ته راغلل د یو شمیر بهرنیو سفارتونو مخې ته پرلت وه او له شاوخوا دوه میاشت ورسته لوڅي پخې او پلي بلخ ولایت ته ولاړل د دوی پیغام هر ځای ته پرسیدو دا و چې په افغانستان کې جګړه د پردیو د ګټو لپاره روانه ده او قرباني خانندی د سولې د ولسی حرکت غړي وایي په کلیو جماعتونو او خوانځیو کې د سولې لپاره له خلکو قومي سپینګیرو او خونګو سره ناستې درلودي او د سولې په اړه د دوی نظریات اوریدلی او د قطر په ناسته کې به شریک کړي خو دغه حرکت یو شمیر غړو په دې ورسېو کې په ننګرهار ولایت کې د خپل فعالیتونو په لړ کې دوه ورځې د نه خړلو اعتصاب هم وکړ او د اعتصاب لامل دوی چې د جګړې خېل خواوی د دوی غوښتنو ته غوږ نه نیسي په ورته وخت کې د افغانستان د عمل ولسی ټولنې رئیس ګلاغا حسنی د قطر په ناسته کې د سولې د ولسی حرکت د غړو ګډون مهم بولي خو وايي دوی باید په دې ناسته کې د افغان سیاسيونو تر تاثیر لاندې را نشي
کټواله خپل هسته موجوده د دوی تک البته بیا د تر ځکه دی یو ګټه سي چې د افغانستان هغه واقعي حقيقي تمثيل به وکړي خو کچېته یو طرف هسته واقعي او د سیاسيونو د سولې لاندې بیا خدای مونږ کړه د دوی حل زلم هدا دي او دا د افغانستان په صلح راوستلو کې هیڅ مثبت رول نشلو بوله.
د یادولو وړ ده چې د قطر په ناسته کې د افغان سیاسيونو ترڅنګ د حکومت یو شمېر اساسي طالبانو سره په خبرو کې برخه اخلي. که څه هم وړاندې ویل کېدل چې د غونډه د روانې میلادي اپریل میاشتې په 14 او 15 کېږي، خو د افغانستان د سولې دالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی دوه ورځې وړاندې وویل چې د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ به وروستۍ نیټه په ډاګه شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په هلمند کې یو شمیر لاریون کوونکي وایي افغان ځواکونه د شپنوي عملیاتو پر مهال ځینې ښځې له ځانه سره بیولې دي. دوی تور پورې کوي چې دغه ملکیان له ځانه سره بیول شوي دي، پوځیانو له ځانه سره بیولې دي. د هلمند چارواکي وایي په هغه چاپه کې چې څو شپې وړاندې د ګرشک ولسوالۍ په مربوطاتو کې ترسره شوي، د القاعده شبکې څو غړي وژل شوي، یو شمیر نیول شوي، او پکې دوه ښځې چې له القاعده سره همکاري کوله هم نیول شوي دي. د هلمند والی وایي دا چې افغانانو او ولسي خلکو د دوه ښځو د راخوشي کولو لپاره مظاهره کړې او غوښتنه کوي چې دا بیرته راخوشي شي، نو دوی په دې اړه باندې له حکومته غوښتي دي چې دغه ښځې بیرته خوشي کړي. په دې اړه الیاس دایی یو راپور جوړ کړی دی.
د لشکرګار وند د بولند سپین ممر ترڅنګ سلګونه کسان نن سه شنبه دوه هم ده چې راټول سوي دي او د حکومت څخه د هغه ښځو د خوش کولو غوښتنه کوي چې دوه شپې وړاندې د افغان ځواکونو دی وی چاپی پر محل لیول سوي دي. که څوم د پښو وړاندې سوي ده، خو د پیچلتیا او اساسیت لامل معلومات ډیر وروسته درسونه په واقع ورکول سول. د هلمند والی په دې اړه د ازادي رادیو سره خبرې کول په یاد سیمه کې د چاپی پر محل دوه کسان وژل سوي او دوه نور چې شجدي دي نیول سوي دي او افغان ځواکونو د ځان سره وړي دي. تورن جنرال محمد یاسین ویل د عملیات د دقیقو استخباراتي معلوماتو پر بنیاد ترسره کړی دي. هغه تور پور کړ چې وژل سوي دوه نارینه او نیول سوي ښځې د تروریستي فعالیتونو په تور نیولې دي، اما د مرکزي حکومت نه د سیمې د خلکو په غوښتنه هیله کړې ده چې هرته ژر او عاجل نیول سوي ښځې بیرته راخوشي کړي.
قرار د اخري معلوماتو چې دغه دوه کسه د ملا جابر او ملا یاسر په نوم مړ سوي دي چې دا د القاعده پورې متړلې خلک دي، او همدارنګه دوه کسان نور ژوندینه وړلې دي چې هغه هم دوی سره د القاعده ګروپ کې شامل او خپل د یو ګروپ خلک دي. دوی سره بیا یو دوه خزې مولد شوی دي چې قرار د معلوماتو چې ډیر وخت نه په استخباراتي او کشفي ارګانونو کار کوله چې دا خزې هم دغه دي دوی سره همکاران وي، چون اوس دوی زیات دغه شبکونه استفاده نه کوي، تلیفون شبکونه، نو د دې خزو په ذریعه دوی خپل احوال خپل ګروپونو یو ځینې بل ځای ته وړل. خو بیا هم په ساده دي چې چون افغانستان دی، افغانستان افغانان خپل یو کلتور لري، فرهنګ لري، او د دې کلتور او فرهنګ سره او د اسلام د مبین دین ټولو دغه ته پر رعایت سره دغه د خزو وړل رښتیا هم دلته بده انعکاس ورکوي.
د معلومه نه ده چې د ګرش کولسوالی یاډوند د مالګرسیمه ته د افغانستان د کوم ولایت او مرکز نه ځواکونه ورغړي دي، خو هغه ځای چې افغان ځواکونه پکې چاپه وهلې ده د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. د ګرش کولسوالی یاډوند د مالګر له دشتي سیمه راغلي خلک وایي دوه شپې وړاندې افغان ځواکونه چې نه پوهیږي د کوم ځای ورغلي ول پرې وکلینیک چاپه وهلې ده. دوه ډاکټرانه وژلې دي او دوی شزي چې په یاد کلینیک کې دند لري د ځان سره وړي دي.
زه مولوی عبدالغفار زدا وینا کوم چې د زموږ په کورونو باندې چافه وهلې ده او زموږ زنانې بیولې دي. خبره مو د والی صاحب ته دادا، کومندان ته مو دادا، امنیت ملي ته مو دادا، کچیر زموږ आवाज دا رسمي ارګانونه و نه وري، موږ بزو د ولایت مخته، موږ بزو د کومندانۍ مخته، موږ بزو د امنیت ملي مخته.
لریون کوونکې چې د لشکرګا چنجیر لوی لارې تړلې د خبرداري ورکوي کچيري د دوی کلینیک نه بيول سي وشي د جر خوشنسي په لوی لاريونو لاس پور کړم. طالبانو د دوش په وړاندې چاپې پر مهال وجل سي کسان ملکيان یاد کړی دي. کریم محمد یوسف احمدی د ویلامي پترسکی د چاپې د کی قسمه د ندلې ولسوالۍ د تور پل سره نږدې یاد کړی دي. په ویلامي کې راغلي دي چې د افغان ځواکونو لخوا وجل سي او نیول سي کسان ملکيان دي. که څه هم په دې وروستیو کې د هلمند په بیلابیلو سیمو کې د افغان ځواکونو لخوا په هغه سیمو کې چې د طالبانو په ولکه کې دي شپنی عملیات او چاپی ډیر سوي دي، خو دا د خپل ځل نادره پیښه ده چې د عملیاتو پر مهال د افغان ځواکونو لخوا شجې نیول کیږي.
و موردل چې د هلمند ولایت د ګرشکول سوالي اوسیدونکو مظاهره کړې دي او تور پوری کوي چې افغان پوځیانو د شپنو عملیاتو پر مهال خزي لزان سره وړي دي. خو د هلمند والی وضاحت ورکړ چې دوی د دقیق راپورونو په اساس د القاعده شبکې غړي وژلې دي، ځینې لزان سره بيولي شي، پکې دوه خزي هم چې له القاعده سره همکاري کوله نیول شوې دي. طالبانو دغه له القاعده سره د دوه خلکو رابطه رد کړې و. په داسې حال کې په هلمند کې د القاعده په همکاري دغه خلک نیول کیږي چې طالبانو له امریکا متحده ایالاتونو سره د سولې په خبرو کې ژمنه کړې ده او تر یوې اندازې په اصولو کې موافقې ته هم رسیدلي دي چې د افغانستان له خاورې به هیڅ تروریستي سازمان ته د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. همدارنګه په امریکایانو او د هغوی په متحدینو باندې هم د برید د نه کولو د ډاټ په اړه باندې ځینې موافقې شوې دي.
جوان درې کښه پولیس وژل شوې دي.
آزادي خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وقت شری
پهنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره بغنانې نشته، موږ په ځمکه کې نو.
تاسو اساسي حقونه آزادي رادیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون او یو شمیر کارپوهان د امریکا متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ نوي کړکیچونه د افغانستان لپاره ګواښونکي بولي. د ولسی جرګې مرستیال داود کلکانی د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ملي وحدت حکومت باید په خپل بهرني سیاست کې انډول په پام کې ونیسي. د امریکا متحده ایالاتونو د دوشمې په ورځ د ایران سپای پاسداران د بهرنیو تروریستي سازمانونو په تور لیست کې شامل کړ چې تر دې وروسته د ایران د ملي امنیت عالی شورا د یوې اعلامیې په خبرولو سره د سنتکام یا د امریکا د مرکزی قومندانۍ پورې تړلي ټول ځواکونه د تروریستي سازمان په توګه اعلان کړل. ناجی ساپی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ د نویو کړکیچونو په زیاتېدو سره د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون اندېښنه څرګندوي چې افغانستان به له دغو کړکیچونو اغیزمن شي. د دغه کمیسون مرستیال داود کلکانی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان باید د ګاونډیو او نړیوالو هیوادونو ترمنځ د مبارزې په مرکز بدل نشي.
د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچونه او روانه قضیه په افغانستان هم خپل اغېز لري. په امنیتي، سیاسي، اقتصادي او نورو برخو کې رامنځته شوي کړکیچونه د افغانستان او سیمې د هیوادونو په ګټه نه دي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالتونو د ایران سپاهي پاسداران د تروریستي سازمانونو په تور لیست کې شامل کړ. ټاکل شوی چې تر راتلونکې یوې اونۍ پورې د تروریستي سازمانونو په تور لیست کې د ایران سپاهي پاسداران ډلې د شاملولو جزئیات روښانه شي. دا لومړی ځل دی چې متحده ایالات یو رسمي نظامي ډله د تروریستي سازمانونو په ډله کې شاملوي. تر دې اعلان سپاهي پاسداران ته نږدې فارس خبري اژانس راپور ورکړی چې د ایران د ملي امنیت عالي شورا په یو بیان کې د امریکا مرکزی قومنداني او ورپورې تړلې ټول ځواکونه د تروریستي سازمان په توګه اعلان کړل. د نورو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان جګړه هم د دغې قومنداني تر پوښښ لاندې ده. د افغانستان په ګاونډ کې ایران له افغانستان سره نږدې سیاسي، فرهنګي، ټولنیزې او اقتصادي اړیکې لري او دا مهال په دغه هیواد کې سلګونه زره افغان کډوال ژوند کوي. د دې ترڅنګ امریکا له افغانستان سره ستراتیژیکې اړیکې لري چې د 2001 کال راهیسې په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره مرسته کوي. په همدې حال کې د نړیوال وړیکو یو شمیر کارپوهان ټینګار کوي چې د ملي وحدت حکومت باید په خپل بهرنی سیاست کې انډول په پام کې ونیسي. قدرت الله زواک په دې اړه وویل:
پرته له کومه شکه چې د امریکا دغه پریکړه وروستۍ پریکړه د افغانستان لپاره ښه زیری نه ده، او افغانستان کې د جنګ او د بحران لمن د غځېدو باعث ګرځي. مګر دا چې د افغانستان دولت خپل بهرني سیاست کې مخصوصا د ایران او د امریکا په وړاندې یو ډول تعادل او توازن ته ورسېږي.
د افغانستان حکومت بیا د امریکا او ایران ترمنځ د رامنځته شویو کړکیچونو په تړاو لسه ویلو ډډه وکړه، خو تر دې وړاندې ویلي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي او هیڅ هیواد د دې حق نه لري چې په افغانستان کې نیابتي جګړه مخته یوسي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران ولسمشر حسن روحانی نن متحده ایالاتونو ته غواخو کړک په دوی باندې فشارونه زیات کړي نو سنترفیوژن به جوړ کړي. سنترفیوژن د یورانیم په بډاینه کې استعمالیږي چې د اټومي ټکنالوژي ته د لاسرسي په برخه کې مرسته کوي. امریکا متحده ایالاتونو یو ورځ مخکې د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونه د بهرنیو ترهګرو په لیست کې شامل کړي دي. په دې اړه باندې حسیب الله تلاش یو رپورټ را لېږلی.
د ایران د اټومي ټکنالوژۍ د ملي ورځې د لمانځلو پر مهال حسن روحانی امریکا ته ګواښونه وکړل. روحانی چې څو نوي سنټرفیوزونه یې پرانیستل ګواښ یې وکړ که فشارونه پرې دوام پیدا کړي د آی آر اته پرمختللي سنټرفیوزونه به جوړ کړي. سنټرفیوزونه د نورې زیاتې کارونې تر څنګ د یورانیمو په بډایه کولو کې هم استعمالیږي. حسن روحانی وویل
شما اون وقت مدعی شدید امروز که بر علیه تروریسم نظر بدید و نهادهای انقلابی جهان را به عنوان تروریست لقب بدید، شما در رأس تروریسم عالم هستید.
ایران له نړیوال ټولنې سره ژمنه کړې چې د یورانیمو له بډای کولو به ډډه کوي، خو تازه دریزې داسې وخت غوره کړی چې د دغه هیواد سپاهي پاسداران د امریکا لخوا د بهرني تروریستي سازمان په توګه پیژندل شوی. روحانی پر متحده ایالاتو تور پورې کړ چې له داعش سره همکاري کوي، خو د دې تور د سپیناوي لپاره کوم سند وړاندې نه کړ. یو ورځ مخکې تر دې واشنگټن د ایران سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي د بهرنیو ترهګرو ډلو په لیست کې شامل کړ. د ایران رهبر علي خامنئي نن د امریکا د دې دریځ په اړه توند خبرې کړې او ویلي دي چې امریکا په داسې کارونو هیڅ هم نشي کولای. خامنئي نن د سپاهي پاسداران له ځینو غړو سره کتلي دي. اخوا د ایران پارلمان هم له سپاه سره د خواخوږۍ په هدف د دوی په رنګ یونیفورمونه پتن کړي وو، خو متحده ایالات وایي چې سپاهي پاسداران په سیمه کې ترهګري ته لمن وهي او ترهګري ډلې تمویلوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون وویل د امریکا د وروستي دریځ هدف دا دی چې پر ایران ډیر زیات فشار راوړي.
قدرم نوریدونکو، د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پخوانی کپتان اصغر ستانکزي نن د افغانستان د کرکټ بورډ له رئیس سره کتلي او تمه ده چې د ژر د کرکټ بورډ په خبره د جنوبي افریقا تمرینی کمپ ته لاړ شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي په جنوبي افریقا کې د ګلبدین نایب په لوبډل مشرۍ چې نوی کپتان ټاکل شوی دی تمرینونه کوي او تمه ده له هغه ځایه یو 15 کسیزه ټیم د نړیوال جام لپاره انتخاب شي. د ملي ټیم د کپتان د بدلون په اړه باندې په وروستیو کې خلکو کو توند خبرګونونه خودلی او بیلابیل نظرونه منعکس کړي دي. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی هم دا شبر سره له کابل په ټلیفون باندې خبري کوي. په دې اړه به ور سره نور مسایل شریکو. ښاغلی فضلی، مننه چې ټلیفون مو واخیست. دا راته وایي چې د نړیوال جام نه مخکې د کپتانانو د بدلون مسلې باندې خلکو توند خبرګون خودلی دي، څه فکر کوي؟ څومره سمه پریکړه مو کړې ده؟
هر هغه پریکړه چې موږ کوو د کرکټ د بهبود لپاره کوو. تاسو په جریان کې یاست چې د افغانستان کرکټ واقعا هم د هرې ورځې په تیریدو سره نور هم د دوی کې دا زیاتېږي. البته د لوبغاړو او د نړیوال جام نه وروسته موږ ډېر غټ سیالي ولرو چې هغه کس به هم وي، ون ډے به وي او شل ورځې به وي. نو اړتیا وه چې په هر فرمټ کې یو لوبغاړی مسؤلیت په غاړه واخلي. د هدف همدا وي چې په یو لوبډل مشر باندې به ډېر فشار نه وي.
مننه. د افغانستان دوه ستورو لوبغاړو راشد خان او محمد نبی چې په هند کې لوبیږي په آی پی ایل کې، هغوی خو تر اوسه جنوبي افریقا ته هم نه دي تللي. آیا له هغوی سره مو خبرې کړي چې لاړ شي؟ ځکه چې هغوی هم اعتراض درلود دغه فیصله یې ناسمه بللې وه د کرکټ بورډ.
ټول هغه لوبغاړي چې د ملي لوبډلې په کرکټ کې دي انشاءالله په خپل وخت په خپل د ملي لوبډلې سره یوځای کېږي. په اتحاد اتفاق کې به نړیوال جام ته ځو او یله به ممدار چې په نړیوال جام کې شې سیالي وکړو.
له اصغر ستانکزي سره مو چنن خبري وکړي، په څه باندې ګیلمنو د ولی په ما ول ورځ باندې لاړنه له ټیم سره یو ځای
د خوراجینو خامخای اداره د لوغړی دي او اصغر ستانکزي به ان شاء الله سبا ته ځي اماراتو ته. هلته د یو خاص ډاکټر سره وخت اخستې دي ځکه د په شولډر کې څه انجری ده. په پروژه کې هغه ډاکټر ورته یو سری کې ګوري دي چې د ترس کور کوي، یعنی څو ورځې به وګوري چې مثلا کچې کوي عمده د دی چې تمرینات پیل کړي، نو هغه د ډاکټر د معاینات نو وروسته معلومیږي او څنګه چې د ډاکټر معاینات را ان شاء الله د لزی د خپل لوبل سره په افریقا کې ځی کیږي.
د نوې کپتان ګلبودین نای پړه راته وې دی خو د کرکټ لاول ورځو اما جرسی او ډیویژنونو لوبو کې چې دی لوبیدل تر اوسه پوري د کپټنسی تجربه په ملي ټیم کې نه درلودله، څه فکر کوي چې دای به ثابت شي د ورلد کپ نه مخکې؟
زمون د لوبډلې په ترکیب کې چې څومره د ملي ټیم لوبغاړي دي دا ټول کافي تجربه لري، خصوصا هغه سینیئر لوبغاړي، او دا وخت ثابته کړې ده چې هر لوبغاړي په مسؤلیت کې راغلی دی، ښه ثابته شوی دی. نو هیله به مونږ دا وي چې په نړیوال جام کې هم موږ سوسیالي وکړو، دا غو نه وروسته چې کوم لوبي افغانستان لري باید فارغ کړم ښه وځلي. هدف په دې نه ده چې موږ په یو ښه ټیم ورک او په ښه اتحاد او اتفاق باندې خپل لوبډلې سره منظم کړو، ځکه نړیوال جام ډېر غټ هدف دی د افغانستان لپاره. کوشش به مونږ دای چې د انتخاب شي او شي دی وکړو.
مننه. په اخر کې غواړم پوښتنه چې دا دویم وار دی چې افغانستان په نړیوال یو ورځنیو لوبو کې لوبيږي، البته په نړیوال جام کې په خوا په استرالیا کې په 2015 کې دوی ولوبیدل، لوبي له قوي ټیمونو سره خېونه کړلې، خپل هڅه یې وکړه، خو خلکو ویل چې ښه لوبي ونه شو کړی یا کافي تجربه نه درلوده. دا وار څلور کاله تیر شوی، لږ وخت څه فکر کوي چې څومره قوي بدلون راغلی په ټیم کې؟
تاسو ولیدل چې افغانستان په آسیایي جام کې بنگلاديش غوندې یو اټکان د سرنارکا غوندې یو اټکان ماته ورکړ، هندستان سره لوبه مساوي کړل، نو ډېر غټ بدلون راغلی دی د لوبډلې استعداد کې. نو زه امیدوارم چې په دغه نړیوال جام کې د افغانستان ملي لوبډله ښه لوبي کوي، او البته دا موږ ثابت هم کړل کله چې موږ خپل نوموړی ټیسټ سیالي د هند سره وکړل چې کمزورتیا وي په 2008 کال کې، خو 2009 کال کې چې موږ په هندستان کې هم دا اوس یو میاشت مخکې د ارلند په وړاندې چې سیالي سره کوم وکړي، هم دا چې یو د ځینې سیالي او هم دا چې شلوري سیالي دا مسابقه کړل چې افغانستان په دې څلور کال کې کافي کار کړی دی په خپل ملي لوبډله باندې. امیدوارم چې په نړیوال جام کې موږ سیالي به سره کړو.
ډیره زیاته مننه کوم د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلي و چې له موږ سره د کرکټ په روانو چارو باندې خبرې وکړې، د کپتانانو په بدلون باندې دا یو غږېد او ویل چې نړیوال جام ته به یو ښه لوبډله وټاکي. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته چې رضوان مراد ویلې دي.
د افغانستان د سولې ولسی حرکت وای د دوی استازي با د قطر پر روانو بین الافغاني مذاکراتو کې ونده وخلی، او په دې غونډه کې با د افغانستان رښتینی تصویر وړاندې کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت یا یونامه د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې ورستې بمی چاودنو له عمله د ملکی وګړو په مرګ ژوبل اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په باګرام کې پر امریکایي ځواکونو پرونی چاودنه وحشیانه عمل بللې، او ټینګار یې کړی دی چې دا ډول بریدونه به د سولې د هڅو مخته خنډ ونه ګرځي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د روسي سازمانونو په لیست کې د ایران د سپاهي پاسداران ځواک د شاملولو په اړه د امریکا پریکړه وغندله. د پاکستان د احتساب ملي ادارې نن د پنجاب ایالت په خوانی اعلی وزیر او د حکومت د اپوزیشن مشر شهباز شریف او د هغه زوی حمزه شهباز په اختلاس او مالی فساد تورن کړل. او په اسرائیل کې نن خلک د هیواد د نوي صدر اعظم د انتخاب لپاره په عامو انتخاباتو کې رای ورکوي.
لاند خبرونه مو اوریدل. د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې لوستل شي. اوس په ورشو د سپورت نړۍ خبرونو ته چې ناجي صاحب ویلي.
د سپورت ورځنې هنداره.
د آزادو مبارزو اتل قیس احمد جسور د یوې نړیوالې لوبې لپاره فلیپین ته ولاړ. د بدني روزنې ریاست وایي خغلی جسور به د اپریل په 12 نیټه د خپل چینایي سیال سره لوبه وکړي. لوبه د افغانستان په وخت په 3 بجو او 15 دقیقو ترسره کیږي. افغان اتل قیس احمد جسور چې د ون چمپیون سازمان کې غړیتوب لري، د محل شپږ ریکارډونه لري. په تخار کې نن د دوستي جام تر نامه لاندې د وشو ورزشي سیالۍ پیل شوې. د تخار ولایت مرستیال محمد قدیر زکینن ازادي رادیو ته ویل چې په دغو سیالیو کې د پکتیا، لغمان، کاپیسا، لوګر، کندوز، بدخشان، بغلان، تخار او کابل ورزشکاران ګډون لري. د دغو ورزشکارانو ترمنځ دغه سیالۍ به درې ورځې دوام وکړي.
او د هندستان د کرکټ د غوره لیگ سیالیو په لړ کې نن ماخام چینای سوپر کینګ او کلکتا کینګ نایټ رایډرز لوبډلې د یو بل په وړاندې د سیالیو ډګر ته وزي. دواړه لوبډلې د روانو سیالیو پیاوړي لوبډلې بلل کېږي چې تر دې دمه یې د اته نمرو په لرلو سره د سیالیو د جدول په سر کې ځای لري. دا لوبه د افغانستان پر وخت ماخام 8 بجې د هندستان په چینای ایالت کې پیلېږي. د دې سیالۍ د تېرې شپې په لوبه کې بیا حیدرآباد لوبډلې د پنجاب لوبډلې په وړاندې ماتې وخوړه. حیدرآباد لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د سلور لوبغاړو په سوځیدو 155 منډې هدف وټاکه، چې پنجاب لوبډلې د 19 اور په 15 توپ پوره کړ او دا سیالي وګټله.
مننه چې ازادي راډیو ته مو تر اوسه غوږ نیولی دی. اوس 2:19 پروګرامونه خپریږي. لومړی د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام د نیمه نړۍ، او بیا به ورپسې د ګوډی اچار تفریح او تنظیح خپرونه خپره شي. دغه پروګرام په 5 بجو پښتو برخه پای ته رسیږي. بیا به د ازادي راډیو بله دری خپرونه په 5 بجو پیل شي.
نیمه نړۍ
د مجبورات خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
تر لاس کلنې د انجلۍ لپاره تکل سوي ده.
تر ماستری کچې مې زده کړه کړې. زه د افغانستان د خزینه
د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غني.
سلامونه. د نیمه نړۍ په نننۍ خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې نارینه د ښځو د لاس لاندې کار کول نه خوښوي.
چې رئیس مې را باندې امر کوي، ډېر را باندې بد لګي.
ما خبره دونه نه منل کې چون یا خو زه ځوان یم یا خو زه ښځه یم، او د نارینه ماوین ده
غواړي چې دغه د ښځو ځای دوی ته خالي پات.
دغه ستونزې او تبعیض چلندونه څومره د ښځو په کار او فعالیت اثر پرېښودلی شي، او څنګه کولای شو د دغو کسانو ذهنیت بدل کړو؟ په همدې اړه زموږ همکاري فرشتي غنی یو راپور برابر کړی. دا خبرونه په لړ کې د ښځو د حقونو لوي فعال سره مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته غوښ شي چې فرشتي غنی وړاندې کوي.
د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې دا عادي خبره ده که لوړی څوکۍ یا مقام ته رسیدل غواړي باید ډیره هڅه وکړي او زیار وباسي. خو په افغانستان کې تر معمولي چاري وخت خبره پدې ده چې یو ښځه د لوړی څوکۍ لاسته راوړلو لپاره نه یوازې باید زیار وباسي، بلکې د ټولنې او کورنۍ د کلتوري محدودیتونو پر وړاندې هم لکه سپر ولاړوي، او تر څنګ په دفاترو کې هم تبعیضي چلند وزغمي. معمولا رسم دا دی چې په کاري چاپیریال کې کارکونکي اړ دي د کار اړوندې چارې د خپل مشر یا مشرې په لارښوونه مخته یوسي، خو دلته که یې مشره ښځه وي نو په ګډه کار کول یې ستونزمن پرېښي. افغاني ښځې وایي کله چې د کومې ادارې ریاست په غاړه اخلي، له نورو ستونزو سره سره د هغو نارینه کارکونکو لخوا هم تبعیضي چلند سره مخ کیږي چې د لاس لاندې یې کار کوي. په دې ډله کې هغه ښځې هم راځي چې ځان ته یو شخصي کاروبار پیل کړی او ورسره ګڼ ښځینه او نارینه کارکونکي کار کوي. یوه له همدغو بیلګو څخه د لړن افغانستان په نوم د یوې خصوصي مؤسسې مشره پښتنه دورانۍ ده. اغلې دورانۍ وایي په کاري چاپیریال کې تر ډیره له دې ستونزې سره مخ شوې ده، له همدې کبله اړ شوې یو نارینه د خپل مرستیال په توګه په دنده وګوماري.
چې هر څه کار به مو چاته وسپاري، هغه همیشه زما خبره دونه نه منله. کله یو زما د ماوین ده ویل زما ماوین سړی و زه ښځه وم، زموږ یو کارمند و، موږ چاره سیاب ته استوي. نو سهار مې زنګون ورته وویل، مال تاسې کولی سئ چې مقصد د زیته پر وخت ورسیږي؟ ولې موږ وختو سره اخیستی یو لس زنګونه خو به مې وهلي، بس رسیږو رسیږو رسیږو. اما چې ماوین باندې مې زنګ ورته ووهي، د دوو زنګو څخه وروسته دوی هلته وو او کار یې شروع کړی.
د سارا بهار په نوم د افغاني جامو د تولید مرکز مشره اغلی رڼا امرخیل هم وای که څه هم د کار لومړی میاشتې دي، خو بیا هم ځینې وخت یې د خپلو کارکونکو تبعیضي چلند زوروي. هغه وای ځینې وخت د دې لپاره چې دا یوه ښځه ده، نارینه کارکونکي یې خبره نه مني.
کله کله داسې احساس موږ ته هم یعنی روزي دا نفر د موږ مقابل کې د موږ د کوم خواهش یا امر څه موږ کوو کوم کار څه وي هغه مقابل کې لږ سره لټکیږي. هغه موږ همداسې بیا احساس کوو صحتمند موږ ښځینه رئیس یو، ځکه داسې ډېر جدي هغه نه نیسي، لږ به یې سرپیچي کوله او هغه کار به یې لږ سره پسند کو.
دا ستونزه یوازې تر خو خصوصي ادارو هم محدوده نه ده. ډیر کله په دولتي ادارو کې هم ښځې له دې کبله په لوړو څوکیو کې نه منل کیږي یا یې پر وړاندې تبعیضي چلند کیږي چې ځینې نارینه یې نشي زغملی. د میدان ښار لپاره نوي ټاکل شوي ښارواله ظریفه غفاري یې ښه بیلګه ده. نوموړي وایي دې دندې ته د آزادې سیالۍ له لارې غوره شوي، خو په ولایتي سطحه د څو محدودو کسانو لخوا د یوې مېرمنې په توګه ورسره مخالفت کېده. د نوموړي په وینا دا مخالفتونه دومره پراخ شول چې دا یې اتم اشتی اړکړه د خپل حق لاسته راوړلو لپاره هلې ځلې وکړي. ظریفه غفاري چې په هند کې د ماسټرۍ تر کچې زده کړې کړي وایي هڅه به وکړي د میدان ښار د زرغونولو لپاره ګټور ګامونه واخلي.
غواړم دغه تعداد یا دغه شمیر ډیر شي، یا حداقل راتلونکي یو کال کې کاري دوران کې زه شم کړی دوه یا درې تنه مېرمنې دوی ولرم تر څنګ، تر څو مېرمنې هم وشي کولی دغه امکاناتونه ګټه پورته کړي.
د پوهنې وزارت د سواد زده کړې د معینیت مشره هما نورستنۍ هم هغه ښځه ده چې له دې ستونزو لرې نه وه. هغه وایي د ژوند په هر پړاو کې له کوره رانیولې تر کاري چاپېریاله له ګڼو توپیري چلندونو او ستونزو سره له دې کبله مخ شوې ده چې یوه ښځه ده. هغه وایي تر ټولو لویه ستونزه یې په کاري چاپېریال کې د نارینه کارکوونکو لخوا هغه ناسم چلند و چې دا یې د یوې مشرې په توګه نه منله، او له همدې کبله یې ورته ستونزې زیږولې.
دوی نه یوازې زما خبره نه منله، ما ته یوه ستونزه جوړه وه، ویل چې دا یوه ښځه ده، د ده خبرې څنګه ومانو. یو رقابت له ښځو سره د نارینه په دفترونو کې لري، غواړي چې دغه د ښځو ځای دوی ته خالي پاتې شي او د ښځه په کور کې پاتې شي، او هر وخت دا خبره کوله چې ښځه یا د کور ده یا د ګور ده.
له بل لوري د ولسمشر د ویان مرستیاله دورانی وزیري وایي افغان حکومت پلان لري چې په مدیریت برخه کې زیاتې ښځې وروزي او په بیلابیلو ادارو کې یې په دندو وګماري. د هغې په خبره که چیرې په دولتي ادارو کې ښځې زیاتې جذب شي او په مدیریتي برخه کې ښې وروزل شي نو دا ستونزه له منځه تلای شي.
موږ په دې سترګو نشو پټولی او واقعا هم په ځینو اداراتو کې دا مشکلات شته. دغه ستونزه به هغه وخت سل تر سله حل شي چې کله د ښځو شتون لا نور هم په دولتي اداراتو کې ډیر شي، چې له نیکمرغه افغان حکومت په دې کار کوي او په ټولو دولتي اداراتو کې به د ښځو ګډون نور هم ورځ په ورځ زیات شي او دا ستونزه به بیخي حل شي.
یو شمیر کارپوهان وایي د دې لپاره چې په افغانو کورنیو کې تل نارینه ریاست کوي او په اکثره موضوعاتو کې نظر مهم ګڼل کیږي، له همدې کبله ورته ښځې کمزوري ښکاري. د یوې دولتي ادارې کارکوونکی شفیق جاوید وایي له دې کبله د خپلې مشرې خبره نشي زغملی چې په کور او کورنۍ کې د درا چلیږي.
مار خبره منل کیږي، چای ډوډۍ هر سره تیاریږي، زما له تصمیم پرته بل څوک څه تصمیم نشي نیولی، کوم کار نشي ترسره کولی. نو ځکه چې رئیس مې راباندې امر کوي ډېر راباندې بد لګي، غرور مې اجازه نه راکوي چې زه د یوې ښځې د لاس لاندې کار وکړم.
ارواپوهان وایي مېرمنې تر نارینه او په مدیریتي برخه کې ځکه پیاوړي دي چې ښې اورېدونکي دي او په یو وخت څو کاره ترسره کولی شي. له همدې کبله د سواد زده کړې د معینیت مشره هما نورستانۍ په افغانو ښځو غږ کوي که په ریاست او مدیریت برخه کې له هر ډول ستونزو سره مخ کیږي نو مبارزه دې وکړي او پر مخ دې ولاړ شي. هغه وایي که چېرې ستونزو ته تسلیم شوي هیڅکله هم بریالی کېدای نه شي.
که غواړئ د ښځو د ستونزو لپاره حل لاره ولټوي او په بریاو کې ورسره مل پاتې شئ نو د نیمې نړۍ خپرونه د ازادي راډیو پر څپو واورئ.
رازی واورو چې خلک په دې اړه څه وایي چې ولې ځینې نارینه نه غواړي د ښځو لاس لاندې کار وکړي.
نواز شریف وردګ یم.
اصلا اصول هم همدغه دی چې سلسله مراتب چې دی، هغه که ښځه قرار ولري که نارینه قرار ولري په لاس پرس د اداره کې د هغې اطاعت ضرور دی. کابل کې اکثره داسې مسالې ډېرې کمې پیښېږي، ولې ولایتونو کې د همدغه خاطر دی چې نامنی ده، جنگ دی او دغه مشکلات کېدلی شي. ده
زمانم سید احسان الله مدنی دی د ننګرهار ولایت. لکه څنګه چې سړی په کورنۍ کې خپل ژوند تیروي نو کچیرته دغه لهجه د امر یا لهجه د کار زما په نظر باندې تغیر شي، هغه که هر قسمه انسان وي نو هغه د زنانو سره کار په اداره کې کولی شي مشکل منځته نه راځي. چې هر کار په اداره کې په مشوره سره وشي نو زما په نظر باندې چې هغه بهترینه اداره هم رامنځته کیږي او کارونه هم مخ په وړاندې باندې.
کوم عوامل د دې سبب کیږي چې ځینې نارینه دا نشي منلی چې د یوې ښځې د لاس لاندې کار وکړي؟ دغه ستونزې او طبیعي چلندونه څومره د دغو ښځو په کار او فعالیت اثر پرېښودلی شي او د حل لارې کومې دي؟ په همدې اړه زموږ همکاري فرشتي غني د کابل پوهنتون له استادې پوهنیارې شبنم صالحي سره مرکه کړې چې په ګډه یې اورو.
ډیره مننه اغلی صالحی چې موږ ته مو وخت راکړ. په لومړي سر کې غواړو په دې اړه وغږیږو چې ولې ځینې نارینه دا نه خوښوي چې د ښځو د لاس لاندې کار وکړي.
لومړی لامل زما په نظر کلتوري لامل ده. په دې عنوان چې زموږ په کورنیو کې، زموږ په ټولنه کې، زموږ په کلیو باندې، زموږ په ښارونو کې معمولا داسې یو تلقین سوی ده ټولو ته چې مېرمن نه شي کولی شي هغې مشر شي، مېرمن نه شي کولی شي مالکه شي، مېرمن نه شي کولی شي خانه شي، او مېرمن نه شي کولی داسې وزیر شي، رئیس جمهور شي. نو په هغه حساب دا داسې یو فکر سوی ده چون مېرمنې عاطفه لري او مېرمنې ضعیفه موجود دي، له لحاظه دا په اسلام منل شوې موضوع ده. که کومه وړه نجلۍ یا کومه نجلۍ ده د کوم نارینه لونګۍ هغه خولۍ په سر کې اتومات د کورنۍ ښځې نو ټول ته خولۍ د دې سره سکس بیا ګرانی کی هلته شي هغه خولۍ او لونګۍ سمبول د دی و مشرۍ دی د ښځو په سر باندې اتن یو ثانیه سره نه زغمي. په دې معنی که ښځو ته مشرۍ ورسېده پیسره د ملک به ویرانی. یعنی هغه موږ فرهنګ کې نه تنها یوازې نارینه ول خو بلکې د ښځینه ول خو هم ماشومان ته دلته تلقین شوي چې مېرمنې نه شي کولی چې مشران شي. موږ په دې روحیه باندې نسل و روزه او دی لار شي سبا ورځ په اداراتو کې کار وکړي. دې سره هغه د ماشومتوب ذهنیتي به هلته سي اصلا نور ته د منلو وړ نه وي چې دوی د یو ښځې نه امر واخلي. له بل لحاظه نور لاملونه یې په اصطلاح هغه تخنیکي لاملونه دي چې متاسفه دا باید ومنو چې په افغانستان کې اکثریت فیصدي ښځو ډېره تخنیکي پوهه لاسته نه راوړي، یو فیصدي شته چې هغه په خپلو پښو درېدلي.
که ووایي چې دغه خبرې د ښځو په فعالیتونو څومره اغیزه کولی شي او څومره د دوی د لارې خنډ کیدلی شي؟
فکر کوم چې دا به تر ډېره اول خو دا د انسانانو په حوصلې پورې اړه لري. ځینې کسان ډېر پراخ حوصله لري، ځینې کسان کم حوصله لري. لکه ما غوندې ډېری وخت په دې کې د مایوسي باعث کیږي او دا شاید یو لاره مې دې له خاطر چې دوی دا مایوسي شي او د دې خبرې کار شار نور پرېږدي او زه ولاړ شي یو ګوښه کې کښېني. تخریب ډېر ساده نسبت جوړولو ته او دا ډېر زیات د انسانانو پر هویه کې ډېر زیات منفي تاثیر لرلی شي.
که دا هم راته ووایي چې که دا خنډونه نه وي نو ښځې به څومره مخته ولاړې شي؟
د لوستو باظرفیتو مېرمنو شتون یو باظرفیته رهبر او مدیر په عنوان دغه سازمان دپاره داسې ده لکه هغه د اعصابو او د مرکز کنټرول شتون دی سازمان دی. له بلې خوا د ټولنې لپاره به زه فکر کوم که داسې مېرمنې وګولرو سبا ورځ به خلک وایي چې ښځې کولی
شي. په پای کې که دې ته راشو چې څنګه کولی شو چې د دغو کسانو ذهنیت بدل کړو او د حل لاره یې څه ده؟
بېلابېل حل لارې شته، لنډمهالې او منځمهالې، اوږدمهالې، اوږدمهالې. خو دا ده چې موږ ټوله ټولنه باسواده او بادر که ټولنه ولرو په وخت کې موږ کولی شو د ستونزو مخه ونیسو. په لنډمهاله کې موږ کولی شو چې بېلابېل د بریالۍ ښځو ژوندلیکونه د کتابي بڼه باندې چاپ کړو یا بروشوري بڼه چاپ کړو یا د اقل دغوی ډاکومنټریانې داسې جوړې کړو دغو د ژوند لنډ فلمونه او دا کورنیو ته او سازمانونو ته بخصوص دا پدیده ډېر په سازمانونو کې او سازمانونو ته وښوول شي د سازمانونو د رهبرۍ له خوا نه چې هغه قدرت چې قانون یو ښځې مدیر ته ورکړی ده، نر مدیر ته ورکړی. فکر کوم په هغه وخت کې موږ کولی شو د پدیدې سره یو څه مبارزه کړي.
درنو اوریدونکو، په دې سره د نیمې نړۍ د خبرونه چې فرشتي غني جوړه کړې او ما همایون هیواد درته وړاندې کړه پای ته ورسېده. تر بیا ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
دا ګوډیا چار خبرونه تر خو او خوګو وريدونکو سلامونه. دا د ایلایوی ونې زحمت روستمو بیا د ګوډیا چار درته تیار کړي چې په خوان دینو شي جان کړی. مقصد دا چار د هغو خلکو لپاره ډیر خنه دی چې خلاف او غیر قانوني کارونه کوي، ځکه باید دوی د دې اچارو په خوړلو کې ډیر احتیاط وکړي. خن اوس مخ را ګرځوو د خپرونې مطالبو ته. په پیل کې د سلطان اکا کور ته ورځو. ویل کېږي چې سلطان اکا یوه اونۍ کېږي د تقاعد په پیسو پسې ګرځي. دا چې اخیستې دي که نه راځئ وایې ورو.
شیرین گله، تو خود جگه شاقه کرته می راولا چه تقاوت اخلم؟
پیسو پسی جه، ننو جه ده خیره، گوره چی ایه دینیر سی، لرت سودا مودا ده سر راولی
دیسه شی سودا؟ او خزی تا خبره کنه، زه چه هر دفتر تا تلیم رشوت می ور کرده، نپو هیگم چه نن برا نسوم رش کوی
خیر، غصه ما کوا، ننو پیسی اخلی، تنده دی خلاص اونیسا لرت شایمه ایدر سر راوره چه پا کور که بیخی طول شن خلاصی ویدی ای چه نسته
سامده خو سودا با سبا راورم ننی لده تا قوت کار خلاص کم
زره دینو
ارورا پا نوبت دود ریگه نمونه مو اخلم او پا رامه مو دو پیسو اوالا و اخلی وکیل خان شتا؟
نه نشتا
خا سلطان خان شتا؟
او دغم زیم سیب
راکا تذکره دی
تذکره خو می پرون در کرده مدیر سیب
تذکره دی راکا تذکره
بله تذکره لکمکم زما خو اماغ یو تذکره و مدیر سیب
تو خو ایس پا خبره نپویگی ده تقاو چیرینی دی راکا
مدیر سیب دایو سدی لرم لطا دی زرشی
راکا وخلا ها داده بانگ حوالا دی وخلا و زا پا خیر سرا
کور دی ودان مدیر سیب ته دی جونده
فکر دیوی چه ده سل روپو ده رشوت پسترگا و نگوری شیرینی ده شیرینی پوشوی
دوم را خو بیگم مدیر سه بیگم آسا
خانوزا پا ما خرخه چه ده نورو کارونم خلاص کم
پا خیل اغلی سره ده تقاوت پیسی دیوه خستی ها
طول تقاوت می لزر افغانه شو
ده چمره کمی
او خزه ما هم بلچه تا نیدی ور کردی خو زر افغانه می ده فرمه خیستو لولو پارا ور کردی یو نیم زر افغانه می ده آماری که ده دفتر مامور تا پاس ندو که کی خودی دو زره می ده مدیر ده امزا کولو لپاره ور کردی پینزه سو می ده لاره کرایه شوا سل روپه می ده تقاودی شیرینی پونم آقا بل مامور سیب تا ده بانکی حساب تا والا کردی دره سو می آقا بل تا ور کردی چه لومنی صف که او در اولم او پینزه سو زمان ده فتح خان ده روڑه پیسه شوی چه ده تقاود کارونه را تخلاص کرل خانو شیرین گله چه ده طول پیسه جمع که سو کی گی؟
خپله جه جمع که
خواه تا دا ده حساب ماشین خورا که
دا ده وقت
چه دا غسی نشم جمع که ولی آفرین خواه تا صبر دای هم دیگه پیسه جمع دا و جمع زر نوره خواه نو دا ده اتا زره و نه سو روپه شوی وقت زی دا ماشین حساب لکه چه خراب ده دا سی خیی چه طول پیسه می مخ که لسودا خیستول و مصرف شوی اوهو یا ولا سوا پاتی دی تا صبر چی جیبونه می ولتوم چی سو رو پیرا سر پاتی دی
دا سوا یا و سره سمی حساب که
سا ام دا یا ولا سو را سر پاتی دی اوه زرمه
چه در و سو و سره یم
لگو برا بانده واچه
تا خود سودا خستولو مخی زو پا کرد پاچه شا یو چو پیسه ده گاوندی چه پور کرد یو دوزار افغانی واقع چه بوجی اورا راوری غوری راوری پا کور که ای چه اینست ده
که یاد مووی تیره اونه فال بینیار صاحب ده دیر لسواته نوی کال فال ولید او وران دوینی یه وقتی چه سک کال بسه کیگی. ده فال بینیار صاحب ده فالونو دویمه برخه پا دیخ پروانه که وران دیکیگی. ورطخ وکشی.
فالبینیار صاحب که وایی چه ده فساد و مفسدینو پا مخنیوهی که با چووشی نو دیره بخوی
والا که ریختی او وایم ده فساد و مفسد پا کارونه که با هیچ سوک هم کاروانه لری
ولی؟
زکه چه سوک ده فساد و مفسد زور نلری
فالبینیار صاحب که چیره ده فساد پا مخنیوهی که چه کار نکیگی نو دار را تا وایی چه ده قانون پا تطبیقی با چه کار وشی او که نه
ته صبر چې د الفالونو او حقیقتونو د کتاب د القانونو منل تطبیق فصل راوړو ان دغه دی په دې پانه کې لیکل شوی چې دا سوال بې ځایه دی ځکه که قانون تطبیق شي نو فساد به نه وي خو که بیا هم ځینې ډېر واړه او زخته لوی کارونه ترسره کیږي قانون به په غریبو او بې وزلو کسانو سل په سلو کې عملي شي دوی به د قانون خلاف یو قدم هم نشي پورته کولی خو زورور به د قانون له عملي کېدو معاف وي یو نمونه خو مو څو ورځې مخکې ولیده چې میرمن پهلوانې پولیس د ټولو خلکو په مخ کې په څپېړه ووهه زما کتاب داسې وړاندوینه کوي چې راتلونکی کال به داسې ډېرې پهلوانانې پیدا شي قانون به تر پښو لاندې کړي او د چا پلار به یې هم مخه ونه شي نیولی
دا خو به ډېره سخته سي ښه نو دا راته ووایه چې د سولې او د جګړې په برخه کې به څه وسي
والله په دې برخه کې نه کتاب کې څه راغلي او نه زما عقل بې کار کوي موږ خو هسې نه هم اندېښنې زیاتې لرلې خو په هر صورت هغه یوه خبره ده چې په لوړو سویچونو کې به لاس نه وهي چې برق دې نیسي
ښه نو فالبینیار صاحب که راته ووایي چې د سیاست په برخه کې دې کتاب څه ووایي یعنې څه کارونه به وشي څه انکشافات به راسي
والله په دې برخه کې هم څه ویلی نه شم ځکه چې سیاست مخه او څټ نه لري او سیاستوال تل په ظاهره خوږ خو په باطن لکه ګنډیر تریخ وي
فالبینیار صاحب چې دا د سپینو خولیو والا یعنې ترافیکانو په برخه کې به څه وسي
وایم فالبینیار دې له تا جار شي ته صبر چې دا کتاب مې درته وګورم ښه ښه د کتاب په 15مه پاڼه کې په دې وروستۍ برخه کې راغلي چې زرګونه موټرونه به له شنو او سرو څراغونو تیر شي د قانون خلاف به ځغلول کیږي ځینې به یې جریمه شي ځینې نورو برخو کې چې ترافیک له موټر چلوونکو سره جوړ راشي بس خبره به خلاصه وي
دا څنګه زه پوه نه شوم
دا ځکه چې موټر چلوونکي به ترافیکو ته پیسې ورکوي او ترافیک به غلی موټر په بلاسه سرک پرېږدي
ښه ښه داسې
ته صبر نورې خبرې هم دلته لیکل شوې دي
نورې څه لیکلي دي
دلته راغلي چې د سړکونو په غاړو په غیر قانوني ډول ښه ډېر پارکینګونه جوړېږي ځکه چې دا پارکینګونه به شخصي وي نو پیسې به یې نیمې د ترافیکو جیبونو ته ځي او نیمې نورې به د زوراورو جیبونو ته
دا ولې
دا ځکه چې شاری ناپرسان دی
فالبینیار صاحب که راته ووایي چې د باټو په برخه کې به څه کیږي
والله د دې کتاب د ډوزمارو او الباټو فیل سیاست برخه کې وایي چې په دې کال کې به هم ځینې داسې کسان پیدا شي چې وایي به غاښونه به مو وباسم هغه ځای به ونیسم دغه ځای به ونیسم دا به وکم هغه به وکم خو هېڅ یې هم په وس کې نه وي او آخر به غلی کینی
ښه نو فالبینیار صاحب اوس خو ټولې پوښتنې ختمې شوې نو ستاسې نه مننه چې د 1998 کال فال مو راته وکته ستاسو نه ډېره زیاته مننه
بچی مو لوی شه اوس لږ هفت میوه یا 15مه راته راوړئ چې بیخي وږی شم
والله فالبینیار صاحب نوروز خو ختم سو هفت میوه هم نشته
یاره تاسې خبریالان ډېر چالاکه خلک یاست ما له نوروز وروسته راغواړئ که په نوروز کې مې راوغواړئ تاوان مو کېږي زوراورو
دا خبرونه ننګیار ناشنا جوړه کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، ستاره مینی، هارون ګلزاد، شفیقه لکنخیل او زه همایون هیواد. که غواړئ له موږ سره اړیکې ونیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 401، کندهار 21، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
پگران وطن کے دے پوہانے بڑا سمسور غاڑو من پگران وطن کے دے پوہانے بڑا سمسور غاڑو